ستړي مشه د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دی په پښتونخوا کې د غرمې دورس پجې شوې په روانه غړی کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به په پاکستان کې د سینیئر صحافي حامد میر باندې شوی ترهګر برید خلاف د خبريالانو د مظاهرو د حکومتي اقدامونو داراز خیبر پښتونخوا ته د عمران خان د سفر او د قبایلي سیمو په اړه یو شمېر ریپورټونه واورئ. خو په سر کې ورجو انیسه اجمل ته چې د دې ساعت تازه خبرونه ته واورئ.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په پاکستان کې د خبريالانو تنظیمونو لخوا په سینیئر خبريال حامد میر د حمله پر ضد احتجاجي مظاهره روانه دي. په کورم ایجنسی کې د بالش خېلو به کور شوي خلک وایي چې حکومت دې ورسره د دوی د واپس لګلو وعده پوره کړي. او نړیوال څارونکي وایي د شام د حکومت د کیمیاوي وسلو توکي خواوشه 80% لدا هواده لري کړل شوې دي. او ست خبرونو تفصیل په پاکستان کې د خبريالانو تنظیمونو لخوا په سینیئر خبريال حامد میر د حمله پر ضد احتجاجي مظاهره روانه دي. پر ان په کوټه کې د بلوچستان د خبريالانو اتحادیو نېشنل ګوند غړو په پېښور اسلام آباد او د کراچۍ په ګډون د هواد په لویو خارونو کې هم خبريالانو احتجاجي مظاهره وکړه او وی ویل چې دیبا پراتلون کو شپږ ورځې کې د احتجاج په توګه د سرکاري دستورو خبرونه نور کوي او په کې ګډون کوي. بلخو وزیر اعظم اعلان کړی چې د دې بریټ پاړه کچا هم له حکومت سره معلومات شریک کړل نو ورته به یو کروڑ روپے د انعام پتو گاور کول شي. د جیو نیوز ټیلی ویژن د کیپیټل ټاک په نامه د خبرونه قربا حامد میر د خالی په مخام د کراچي په فیصل سړک د وسلوالو په دزو کې جبل شوه دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی دی په خیبر پښتونخوا کې باید ویجلی پیدا کولو لپاره بندونه جوړوي او د احتساب عمل به پیلوي. نوموړي پرون په سوات کې وی جلسې ته د وینا پر مهال ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د ویجلی د پیداوار ګڼ شمیر موکې دي. عمران خان زیاته کړه
زه تاسو ته دا زیری درکوم چې کالام کې مونږ ډیم جوړو لوډشیډینګ به هلته ختم شي. مونږ به په ټول خیبر پښتونخوا کې درې نیم سوه واړه ډیمونه جوړو چې د هغې نه به ارزانه بجلی پیدا کولی شي. لوډشیډینګ به نه وي.
عمران خان زیاته کړه چې دې بعد هغه مالی مرستو پوښتنه هم کوي کمی چې د پوځي عملیاتو پر مهال د سواد بے کوره شو خلکو لپاره اعلان شوی او بیا کډوالو ته نوی ورکړل شوی. په کورم ایجنسی کې د بالش خېلو بې کوره شوي خلک وایي چې حکومت دې ورسره د دوی د واپس لګلو وعده پوره کړي. دغه متاثرینو پرون مشال لیډیو ته وویل د شپږو کالونو نه زیاته موده وشوه چې د فرقیزو شخړو له امله بې کوره شوي دي. خو بیا چارواکو پرون مشال لیډیو ته ویلي چې په سیمه کې اوس هم داسې ستونزې شته چې له وجې د بالش خېلو د خلکو د بیرته ستنېدو عمل ځنډول شوی دی او د دوی د واپسۍ لپاره د پولیټیکل انتظامي لخوا هڅې روانې دي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیشن لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په جزوی نتایجو کې د بهرنیو چارو پوخانی وزیر عبدالله دا وخت تر ټولو مخکې دی. د دې کمیشن مشر یوسف نورستانی پرون خبريالانو ته وویل چې اعلان شوی جزوی نتیجې ټولې پاکې رائے دي.
عبدالله عبدالله تر ټولو زیاتې یعنی 4.4%، اشرف غنی احمد زی 3.2%، زلمی رسول 10.4%، عبدالرب رسول سیاف 0%، قطب الدین هلال 2.5%، محمد شفیق ګل آغا شیرزی 1.6%، داود سلطان زوی 0.15%، او هدایت امین ارسلا 0.2% رای خپلې کړې دي.
د اپریل د 15 نیټې په انتخاباتو کې د 2 میلیونو نه زیاتو افغانانو رای اچولې وي. د افغانستان د فریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي په کیسار ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال خوشه دیرش وسلوالو ته ماري شوب لاړولې ده. د فریاب ولایت امنیه کمانډانې ویان مسعود یعقوبی پرین مشال لیډیو ته ویلي چې وسلوال لزنو هغه کلونه استل شوي دي چې دغې په کنټرول کې وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په خوست ولایت کې یو شمېر عالمانو او د مدني ټولنو غړو په ایران کې د افغانانو د پانسي کولو لړۍ د ختمولو غوښتنه کړې. دوی د افغانانو د اعدام وروستۍ پېښې ته په اشاره له افغان حکومت او ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې دغې موضوع ته دې جدي پام وکړي. د خوست علماو شورا مشر مولوي شاه محمد محمدي پرون خبريالانو ته ویل چې ایرانیان له افغانانو سره ناوړه سلوک کوي. د رپورټونو په اساس په دې وروستیو کې شپږ تنه افغانان په ایران کې د نشه یي توکو د قاچاق په تور پانسي شول. خبرونه د مشال ریډیو نوره. نړیوال څارونکي وایي د شام د حکومت د کیمیایي وسلو توکي خوښه 80% له دا هېواد لرې کړل شوي او یا لمیان زوړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کیمیایي وسلو د مخنیوي سازمان د ګډ مشن په یو اعلامیه کې راغلي چې دغه پرمختګ به د جون میاشتې د هغه ټاکلي وخت له پوره کېدو سره مرسته وکړي چې د شام د حکومت لخوا د کیمیایي وسلو د پروګرام د لمیان زوړلو لپاره ټاکل شوی. د روان کال په سر کې د حکومت او یاغیانو ترمنځ د جګړو پر مهال شام ته 100 ټاکلي نیټې ورکړل شوې وې چې له مخې باید د هېواد د خپلو کیمیایي وسلو توکي له هېواده بهر ایستلې وې، خو شام هغه پوره نه شو کړلې. ایران وایي د هېواد اټمي پروګرام په اړه به په لوړه سطح د نړیوالو څیړونکو د خبرو بل پړاو راتلونکي میاشت په نیویارک کې ترسره شي. د ایران یو سرکاري خبري اجانس د هېواد اټمي مذاکراتو لوړ پوړي استازی عباس رکچی له خولې لیکي چې دغه خبرې به د ملګرو ملتونو د می د میاشتې دغه کانفرنس په څنډه کې کیږي چې د اټمي وسلو د نه خپرولو د تړون لپاره جوړیږي. د روانې میاشتې په سر کې د ایران او د نړۍ شپږو طاقتور هېوادونو استازو په ویانا کې په درېمه مرحله کې خبرې وکړې چې د ایران لخوا د اټمي وسلو د جوړولو په تړاو د مغرب د اندېښنو د هوارې لپاره پر اوږدمهاله تړون موافقه وشي. او رسته خبر ده چې د مصر د انتخاباتو چارواکي وایي تر اوسه یوازې دوه کاندیدانو د راتلونکي میاشتې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره خپل اسناد جمع کړي دي. په دې کې یو د پوست پخانی مشر عبدالفتاح السیسی دی چې تیر کال یې د ولسمشر مرسي له واکه لرې کولو د عمل مشري کوله، او بل کاندید کیڼ اړخي سیاستوال همدین صباحی دی چې د 2012 کال په انتخاباتو کې درېم مقام ترلاسه کړی و. د خبرینو پای
انیسا اجمل درته د دې غړې د خبرونو په سر کې د تازه خبرونو تفصیل درکړه. د مشال ریډیو خبرونه دی په روانه غړې کې به واوري. وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی په خبریال حامد میر د برید با عدالتي تحقیقات کیږي. بلخو د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبریالان دغه پیښه خلاف احتجاج کوي. اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال خبریال سلیم صافی وایي
په پاکستان کې زیاتره اړخونه چې دي هغه د طاقت په جبه باندې خبره کول غواړي، او ظاهري خبره ده چې د میډیا مجبوری دا ده چې هغه به د ټولو خبره اخلي.
حکومت د امن لپاره وسلوالو سره د مذاکراتو خبره کوي، خو د وسلوالو لخوا د یو پښتون ملت پاله ګوند مشرانو د وژنو لړۍ روانه ده. د دې سوجوهات دي، کارپوهان وایي
د خپل ځان لپاره دغه قسم فعال کارکن او دغه قسم فعال فکر دا ځان لپاره خطر ګڼي، نو ظاهره خبره چې هغه د منځ وړي.
د کورمه ایجنسی نشپاک کال وړاندې به کور شوي د بالش خیل قبیله خلک لا هم د حکومتي مرستو نه به برخې دي.
کریب پیډیوتی دی هغه د خرڅې او شتون دی غریبونه وو ته پوری متنخمه ملو دي، نه خوراکي مواد ملو دي، نه بل شی ملو دي.
او د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو نتیجو حال درکو. د پښتونخوا سیمه او نړۍ یو شمېر نور ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو تر څنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لستلې شي. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف امر کړی چې په سینیئر صحافي حامد میر د ترسره شوې برید عدالتي تحقیقات دی وشي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بیلابیلو خبرونو کې خبریالانو د دغه برید خلاف مظاهره کړې، او د شپږو ورځو لپاره یې سرکاري دستورو کې د ګډون نه کولو اعلان کړی دی. په دې حق له تفصیل را سره د خپل خبریال اسلام آباد نه ریاض مساخل شریک کړی.
دغه لړکی پرون د اسلام آباد په ګډون کراچۍ، لاهور، پېښور او دغه رنګ د ملک په لوی وړو ښارونو کې صحافیانو خبریالانو مختلف مظاهرې وکړې. په دې کې تر ټولو مهمه خبره چې کومه پرون د اسلام آباد پریس کلب د مظاهرې دوران مخې ته راغله، هغه ده چې د راتلونکو شپږو ورځو لپاره اعلان کړی شوی ده چې په یو قسمه سرکاري دستور کې به ګډون نه کوي خبریالان، او نه به هغې له سکورج ورکوي چې دا شان حکومت ته وښایي چې ګنی مونږ خفه یو په دغه پېښه باندې، او که په هر چا باندې الزام لګېدلی دی یا هر چا چې په حامد میر باندې دغه برید کړی دی، نو باید چې دغه ملزمان دغه انصاف ته ورزوري شو، هغې ته سزا ورکړي شي. نو دغه لپاره دی وی چې موږ شپږ ورځې د احتجاج په توګه سرکاري دستورې نه کورکو، هغې له نه ځو، د هغې کورج به نه کوو. ورسره ورسره د حکومت د طرفه هم ډېر سخت او ډېر کوټلي ګامونه پورته کیږي. دغه لړکې پرون د وزیر اعظم هاوس لخوا جاري شوی او خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د دغه پیښې به عدالتي کمیشن یا یو جوډیشل انکوایري به کیږي چې د هغې لپاره سپریم کورٹ ته خط لیکل کیږي چې د دریو ججانو نمونه ورکړي چې دغه رنګ هغه دغه پیښه وګوري د دې پلټنې وکړي چې دې کې آیا کم خلک ککړ دي او چې په هر چا باندې شک ظاهریږي یا چې په چا تور لګېدلی دی نو چې د هغې نه هم پلټنې وکړي چې په دغه شکونو کې یا په دغه تورونو کې څومره حق دي. وزیر اعظم دا هم اعلان کړی دی چې هر چا سره په دغه اړه باندې څه معلومات وي او هغه یې حکومت له ورکړو نو هغه کس ته به 1 کروڑ روپۍ انعام هم ورکولی شي.
د اسلام آباد نه زمنګ خبريال ریاض مساخیل وو چې د حکومت لخوا د حامد میر باندې شوی بریټ په حوالہ د حکومتي ګامونو تفصیل یې راکوه. بلخوا د دغه حامد میر د مسلې باندې چې کوم بریټ په هغه باندې شوی دی دغه تر اوسه اف آی آر نه دی لیکل شوی. حکومتي چارواکي وایي دغه ریپورت بعد مولینا د ترلاسه شو معلومات پرانا کې لیکي. حامد میر د حمله وروسته د کراچي یو شخصي هسپتال ته د علاج لپاره وړل شوی دی. په دې حق لا کراچی نه د مشال جړیو خبريال ظفر کریمی نور تفصیل لري.
د پاکستانی ټي وي چینل جیو نیوز خبريال حامد میر د کراچی پاغا خان هسپتال کې د درملنې لاندې دی. د یاد هسپتال د ویان په وینا د نوموړي روغتيي حالت مخ په ښه کېدو دی. بلې خواته په خبريال حامد میر د ترسره شوې حمله په اړه د معلوماتو لومړنی ریپورت یا اف آی آر تر اوسه نه دی لیکل شوی. د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن 13 خبريالانو ته ویلي د پیښې په اړه دوی ځینې شواهد راټول کړي خو اف آی آر به د حامد میر د ښه کېدو سره سم د هغه لخوا د ترلاسه شوو معلوماتو پرانا کې لیکي.
نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر کاٹنا سب سے آسان کام ہے. یہ ہم نے کلیئر کیا کہ ہم جلد بازی
دے وائی دنا معلوم کسانو پزد ایف آئی آر کول تر ٹولو آسان کر دے. منگ پدا سی کولو دا کیس خراب اول نغوڑو. منگ پدے لڑکے دے جلتے نہ ہم کار نہ خلو. منگ وایو چی حامد میر با پا مکمل توگا پا ہوش کی راشی او دا حقا نبا منگ معلومات واخلو او دا حقا دا کورنی دا غڑونا دا ترلاسه شو معلوماتو پر اساس با ایف آئی آر اولی کو. یاد دیوی د حامد میر ورور امیر میر په حامد میر باندې په شوی حمله کې د پاکستان استخباراتي اداره ISI ککړه بللې ده. خو د ISPR لخوا دغه تورونه رد شوې دي. د دې ترڅنګ سند حکومت پر خبريال حامد میر د ترسره شوی بریټ په اړه د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات په مشرۍ کې 4 کسیزه پلټون کې ډله جوړه کړې او دغه ډلې د پیښې په اړه تحقیقات شروع کړې دي. بلې خواته په حامد میر د ترسره شوی بریټ په ضد تیر مازیګر د کراچۍ بریالانو احتجاجی مظاهره کړي. مظاهرینو د یادې حمله د پلټونو لپاره د برتانیي تحقیقاتي ادارې سکاټلند یارد درابللو غوښتنه وکړه. د کراچۍ پریس کلب مشر امتیاز فاران په دې اړه ویل دیوای د دې پیخي بیلوري تحقیقات پکار دي. د بنظیر بټو د وجنې د تحقیقاتو لپاره هم سکاټلند یارد را غوښتل شوی وو. هودا د دې لپاره چې دا اوس چې کوم شکونه پیدا شوی دي هغه ختم شي او په دې توګه تور ته تور او سپین ته سپین وویل شي. یاد دیوی د پاکستانی ټی وی چینل جیو نیوز خبريال حامد میر د خالی په مخام د کراچۍ د هوایی میدان سره نږدې په یو وسلوال برید کې زخمی شوی دی. د وسلوالو طالبانو ویان شاهد الله شاهد په حامد میر باندې له ترسره شوی حمله لا تعلقي څرګنده کړی ده.
د سینیئر خبريال حامد میر باندې ترسره شوی حمله په حواله د کراچۍ نظمنګ خبريال ظفر کریمی تفصیل راکوه. ام دغه لړکه په اسلام آباد کې هم د صحافیانو احتجاجي مظاهره روان دي. د حکومت نو وختنه کوي چې د پیښه کې ککړ کسان د گرفتار کړي شي او د داراز نورو په خوده مخنیوي وکړي شي. په دې حق له اسلام آباد نظمنګ خبريال احمد الله نور تفصیل راکوي.
د جیو نیوز په انکر حامد میر د حمله په ضد په ملک کې د صحافیانو احتجاجي مظاهره روانه دي او د لړکی تیر مازیګر د اسلام آباد پرس کلب مخې ته مظاهره وشوه چې پکې صحافیانو د حکومت نه غوښتنه کوله چې نه صرف دې ورته تحفظ ورکړي بلکې په پیښه کې ککړ کسان دې هم گرفتار کړي. د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست پی اف یو جی د سوري لاندې شوی مظاهره کې د ګڼ شمېر صحافیانو نه علاوه غیر صحافتي تنظیمونو او مدني ټولنو غړو ګډون وکړو. مظاهرینو په لاسونو کې بینرې او پلیکارډونه اوچاتې کړي وي چې پرې د صحافی نو په ضد د حملو خلاف ناری لیکوي. په مظاهره کې ګډون کوونکی خبريال سلیم صافي مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
جرنالستانو وضع خو په پاکستان کې یوازې د سیمې د ملکونو نه بلکې په نړۍ کې ډېر خراب ملکونه حسابېږي. د هغوی نه هم زیاته خراب ده. د هغې وجه دا ده چې په پاکستان کې جرنالستان د ملیټنټ او د ملټري ترمنځ سینډوچ شوی دی. چېرته هغه د دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ ګیر دی او په پاکستان کې زیاتره اړخونه چې دي هغوی د طاقت په جبه باندې خبر خبره کول غواړي او ظاهري خبره دا چې د میډیا مجبوری دا ده چې هغه به د ټولو خبره اخلي. نو دا وخت په پاکستان کې میډیا د اغنه ملټری خپا د اغنه ملټنټ هم خپا د اغنه سیاسي ګوندونه هم خپا د اغنه لوکل جاګیردار او سرمایدار هغه هم ته خپا.
یو بل خبریال سلیم احمد وایي چې خبریالان مخکې نه د دې ویرې سرګندونه کوي چې ژوند یې په خطر کې دی، نو حکومت له پکار دي چې تحفظ ورله ورکړي.
جرنالیست مخکې هم د دې یری سرګندونه به کوله چې مونږ سډیر په عجیب سچویشن کې یو، که مونږ د ټیررسټ خلاف خبره کوو هم نو یری مونږ بل چانه چې په مونږ باندې بل ځای نه اٹیک ونه شي. ټول نو زیاته د سوچ خبره ده چې هغه کم دیسې کامن پوینټس دي چې د هغې د وجې نه چې کته په ټیررزم او د هغې اګینسټ یو رښتیا خبره کې نو په تا باندې اٹیک چې هغه بل ځای نه کیږي. جمهوری حکومت ته تم خلک دا لري مخکې چې څنګه اٹیک شي او په تیاره کې ورک شي چې دا هغه شان ورک نه شي.
خبریال حسن خان وایي چې پاکستان کې صحافت کول ډیر مشکل کار دی. حکومت له پکار دي چې نه صرف د پیښې تحقیقات وکړي بلکې ککړ کسانو له دې سخت سزا ورکړي.
پاکستان کې د صحافت حال چې کوم دی انتهایی د ګرګون دی. په کراچۍ کې خو ته سوچ هم نشې کوي چې ته جرنالیزم وکړې، په خیبر پختونخوا کې ته سوچ هم نشې کوي آزاد جرنالیزم وکړې، په فاټا کې نشې کوي، دغشان په جنوبي پنجاب کې، دغشان په انټیریئر سند کې. د دې پاسه چې کومه غټه د بدقسمتۍ خبره ده، هغه دا ده چې ستا حکومت چې کوم دی هغه ایررلیونټ دی، هغې سره دا احساس نشته. د تېر حکومت هم که تاسو یاد کړئ په هغه وخت کې هم دا خبرې شوې چې د هغوی د سکیورټي دپاره دوی لمونږ لایسنس ورکړو، کیسونه به انویسټیګیټ کړو، خو چې څنګه هغه ټینشن کم شي بیا حکومت هم هغه فوګر کړي. د هغې وجه دا ده چې کوم قیادت دی د دوی یو خیال دا دی چې دا میډیا چې کومه ده دا د حکومت خلاف دی، دلته کې میډیا یو مخالف دغه ګڼلی شي.
یاد دی وی چې تېر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای یو اجلاس وشو. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه په اجلاس کې په حامد میر شوی حملې پلټنو لپاره درې رکنی عدالتي کمیشن جوړولو فیصله وکړې شو. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان پرون سواد کې یو جلسې ته ویلي صوبا کې د بجلی د پیداوار لپاره به 350 نوي ډیمونه جوړیږي. نوموړي په دغه موقعه هم ویل ډیر زر به په دې صوبا کې د احتساب عمل هم شروع شي. په دې هکله نور تفصیل د سواد نظم خبريال نیاز احمد خان راکوي.
سواد خواځه خیل کې د صوبای اسمبلی ټاکنو لپاره جوړ کړی شوی جلسې ته د تحریک انصاف مشر عمران خان خپل وینا کې ویلي چې خیبر پختونخوا او په خاصه توګه سواد سیمه کې د بجلی پیدا کولو یو شمیر موقع دي. دوی به په لوی کچ دې سیمه کې ارزانه بجلی پیدا کوي. دوی به په دغه لړ کې زی په زی ډیمونه جوړوي. زه تاسو ته دا زیری درکوم چې کالام کې مونږ ډیم جوړو، لوډ شیډنګ به هلته ختم شي. مونږ به په ټول خیبر پختونخوا کې 350 واړه ډیمونه جوړو چې د هغې نه به ارزانه بجلی پیدا کولی شي. لوډ شیډنګ به نه وي. عمران خان دې نه وړاندې وویل چې خیبر پختونخوا صوبه کې به د زلمو لپاره د تحصیل په کچ د لوبو میدانونه جوړولی شي. دغه رنګه د پټواري او پولیس نظام به ټیک کوي. په لوی کچ به د احتساب عمل شروع کوي چې پکې به د قامی او صوبای اسمبلو غړو نه هم پوښتنې کیږي. دوی اویل
سواد کے لوگوں خاص طور پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں
کہ سواد خلقو پا خصوصی تو کرتا ستا وائم چی کم رقم ستا سو دمرستی لپارا راگلے ہو ماتا معلوم دا حق رقم چرت تلے دے دلتا ندے لگی دلے رنبائی بازا دا حقی پختو نکو چی حق رقم کم زی خرچ شوے دے
کہ ہم نے اپنے اتصاب میں ان لوگوں کو سے پوچھنا ہے کہ کدھر گیا وہ پیسہ.
په دغه موقعه د سواد نه د تحریک انصاف قامی او صوبایي ممبرانو بشمول مقامی سیاسي مشرانو هم خپلې ویناګانې وکړې. د عمران خان پر اتک سیمه کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شي وو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې پکې مو سواد کې د عمران خان د جلسې حال اوریده او اوس یو بل رپورت ته ورځو. پاکستان کې وسلوال طالبان یوې خواته وایي د امن خبرې به جاری ساتي خو ډزبندي نه کوي، او بلې خواته کې ډزبندي وي او کنه خو د یو خاص فکر او سوچ لرونکو سیاسي ګوند غړي او مشران په نخښه کېږي. د دې سو وجوهات دي او په حکومت باندې د لړکې سزي مواري راځي. په دې حقله تفصیل درته د یوې لنډې دمې پاستر کوو. په داسې حال کې چې پاکستان کې مرکزی او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت نه وایي د امن لپاره د وسلوالو سره مذاکرات پکار دي. د وسلوالو لخوا نه یوازې د ډزبندۍ غځولو نه انکار شوی، بلکې د تشدد لړۍ هم دوام لري چې پکې په خاص توګه د عوامي نېشنل ګوند غړي په نښه کیږي. د دې څه وجه ده؟ په دې پوښتنه د سیمه ییزو چارو څېړونکي خادم حسین وویل دا خلک د فکر د اختلاف په بنیاد وژل کیږي.
د یو داسې قسمه ګوند سره تعلق چې هغه د دې داسې ګڼي چې د دې سره په فکر کې اختلاف لري، متحرک یا فعال کارکن وي، هغه د خپل ځان لپاره د دغه چې کوم نیټورک دی، تحریک طالبان پاکستان، جنگ لشکر اسلام، دی د خپل ځان لپاره دغه قسمه فعال کارکن او دغه قسمه فعال فکر دا ځان لپاره خطر ګڼي، نو ظاهره خبره چې هغه د منځه وړي.
بلخوا پیښور یونیورسيټي کې د مطالعه پاکستان د سانګې مشر فخر الاسلام وای عوامي نېشنل ګوند د خپل حکومت په وخت کې د امن مذاکراتو د ناکامه کېدلو نه پس د وسلوالو خلاف د عملیاتو ملاتړ کړی وو. د اوسنی بریدونه د هغې رد عمل ښکاري.
خبرې سره اتفاق خو نه کوم چې ګنې صرف یو ګوند په نه خدي، په ملک کې حالت خراب دي، اړې ګړې دي، نو دا یو اور لګېدلې دی او په دې اور کې ډېر خلک سوځي. عوامی نیشنل پارٹی په خیبر پختونخوا کې ذکر ډېر زیات په نخره چې امددی حکومت په دې صوبه کې د دې حکومت د وسلوالو سره یو مقابل کړی چې بیا د دې نه قدرت او حکومت ترلاسه لاړو، نو دې په نخره شو. خو بهر از دل صورتحال چې د ملک لپاره او د امن او امان لپاره خو نه دی.
خو د پیښور یونیورسيټي کارپوه ډاکټر اجاز خټک بیا د بدمنۍ ته په کتو سره د امن خبرو اترو په اړه پوښتنه راپورته کوي او وایي چې په دې د حکومت خاموشه پاتې کېدل د اندېښنې وړ دي.
د سرګرۍ باره کې سرګرۍ باره کې هغوی او فرد هغوی او ګوند خلک وایي چې زه نه یم دا بل کس خپل کار کوي، دا ډېر خطرناک شی دی. یا حکومت کې یا بهر دي، هغه دا رویه چې کوم پاکستان کې جوړیږي د سرګرۍ باره کې حالی او قصه دی ورنګ ته ځکه چې بزان ساته خو بچت ما کوي سره یا هرڅه کې یې خپل اصل سره دا حکومت کې بیرال منتخب حکومت کې دی. خو اوم دا چې ګرین چې دا ان پی او سره د سزاتي شوی یې سره او دا یې دی ویلی نو
نوموړی زیاتوي د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې امن او امان قائم ساتلو کې ناکام دی. خو دا حکومت وای چې امنیت به یوازې د خبرو اترو د لارې قائمیږي. د وسلوالو طالبانو لخوا د ډزبندۍ نه غځولو د اعلان نه پس د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان خبریالانو ته ویلي دي
امن کی خاطر مذاکرات کا ہونا ضروری ہے.
د سولې لپاره د مذاکرات جاری ساتل ډیر اړین وي او د مذاکرات لپاره اوربن ضروری وي، نو د هغه اندېخنو د لری کولو حساب کو چې لمخې طالبانو ویلي چې دوی به اوربن ختموي.
خو اسیډون کی وای د وسلوالو طالبانو په حق له د خیبر پښتونخوا د حکومت د نرمي رویه لوجه د امنیتی ادارو کارکردګي متاثر شوه چې په نتیجه کې ترهګر بریدونو ته موقع ملاويږي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او اوس هم د اف ار بنو یو رپورټ لرو. پولیټیکل انتظامیا دغلته کې د اف سی ار قانون د لاندې د جاني خیل قبیله خلک چې تر دې دمه یې شپږ دېرش کسان نیولې دي په اجتماعي ذمواري کې. د سیمې خلک وایي انتظامیا هغه اصلاح شوی اف سی آر قانون د پخوا په څیر اوس هم استعمالوي او په اجتماعي ذمواریو کې خلک جیلونو ته بیایي. په دې هکله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر مو په نور حال خبروي.
د نیم قبایلی سیمې اف آر بنو پولیټیکل انتظامیه د اف سی آر قانون لاندې د جنی خیل وزیر قبیله پر ضد د سوبرزونه د گرفتاری عملیات پیل کړي چې تر دې د مایدس پرلو 15 گاډو په شمول شپږ دیش کسان دغه قانون لاندې گرفتار کړي. د لړکې د افاربنو مرستیال پولیټیکل ایجنټ جاوید میسود خبریالانو ته ویلي چې درېو نه وړاندې د لکی مروت یو کس بنو هاوی تانه په حدودو کې سره د خپل ډاډسن د جنی خیل قبیله کسانو بوولې چې د جرګو مرکو نه پس یې هم خوشې نه کړ، نو مجبوراً د اف سی آر قانون علاقائی ذمہ داری لاندې د جنی خیل قبیلې پر ضد د گرفتاری عملیات پیل کړل چې د گرفتاری لړۍ به تر هغې دوام لري تر څو چې بندي کس خوشې شوی نه وي. عبدالرزاق چې اف سی آر قانون لاندې گرفتار شوی وو او د بل کس په بدلا د جیل ناراوته مشال ریډیو توای
نیجه داسونی ولی چې بس وړا تا رغلل چې څوک مين دوابر چې کوه مين دوابر چې کوه ګیان خلې ونی ول قسم قسم خلک چې څوک مين دول گاډی ته بشکوه ور کسدار نی ول و یو د وکاسون خدا سم ونی ول چې یغه سراو په قاعده د شزینه به بیمورو به اسپیټال ته ورونی گاډی ودرا ول اسکیټر ورونی ځنه کیس خپل پاتن شته چې شزینه وبس یا غازی وی وی لوډ وی چرتللی وی پر تډر کسون ته خدا پاتنه و چې څه پر ونی ول
د جانی خیل اوسیدون کې ملک عمران وزیر وای پولیټیکل انتظامی جرګې لاندې خبرې وشوې چې دوی قصور وار نه وو خو بیا هم ور باندې اف سی آر قانون لاګو شو
مش پکوم باندې په پولیټیکل ایڈمنسٹریشن کې کوم اف آی آر یا رپورٹ درچ وای دی نو د یغه میجو د پولیټیکل د قانون لوندې د میج د یغه سره خبرې اترې وکړې چې کلا میج په جرګه نشوي ګرام خو بیا هم په میج باندې اف سی آر امپلیمنٹ شو یا چا زور دی یا چا زبردستی دی کمشنر سره تجویر شاله ته وي یلا مجبور یو
ملک عمران زیاتوی ترمیم شده اف سی آر کې د یو کس جرم په سر ټول د سیمه یا قبیله کسان نشي گرفتارولې خو د پوینا بیا هم ټول جانی خیل یرغمل شوی
کم سړی باندې چې دا واوشي د هغه نږدې پلارینا کې د هغه کسونر نسی یغ سړی ترزمن یغ سړی پلور قبیلا چې قیمت ونی ک قبیلا چې قیمت گنجائش دا هشتا چې د یغ ذلی شخص چې قیمت یغ د پونی وشي چې خمیش جانی خیل درې شخینه یو درې سره به یک وخت یرغمل دی
سمت خان وای سحر ماخام د اف سی آر قانون لاندې نیولې شي او داسې کسان هم گرفتار شوی چې زنانه هسپتالونو ته راوستي وي او سړی جیلونو ته ولېګل
نیم خلداسي دي چې بیمارون راغی بیمارون نه راوستل څوک په خپل بیمارون دی یار وستل دي بس سبو کیږي به 40000 چويګا کیږي 40000 او وې سي چې میږي په کیس اف سی آر کې مینول کې ورته په سپټال کې شتنه په بیډ باندې پراته دي ایمرجنسی حالات کې اپو دي شولې دا کیم قانون دی په کیم قانون کې درد نه میده خلک سره
د اف آر بنو پولیټیکل انتظامی چارواکي وای د یادې قبیله پر ضد اجتماعي ذمہداری لاندې دغه ګام اخیستل شوی چې دغلته یو کس سره د خپل ډاډسن تختولې دی خو د سیمې خلک وای اف سی آر قانون کې اصلاحات وروسته هم هیڅ بدلون نه ویني او پولیټیکل انتظامیه دغه قانون د پخوا په شان د خپلې مرضۍ تحت په استعمال راولي دوی غوښتنه لري چې اف سی آر قانون په استعمال کې باید پولیټیکل انتظامیه قانوني تقاضې پوره کړي عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
که پختو وای مشال ریڈیو وار
مشال ریڈیو تغواگی د شپږو کالو نه زیات وخت کیږي چې د کورمه جنسي د بالش خیلو خلک د فرقه ایزو شخړو له وجې به کور شوې دي دوی وای ډیر تنگ شوی خپل کورونه تستنیدل غواړي خو چارواکي وای په دغه سیمه کې ځنې داسې مسلې شته چې له وجې د بالش خیلو واپسی زندول شوې ده پولیټیکل انتظامی ویل دي د خلکو د خپل سیمه تستنیدل لپاره کوششونه کوي په دې حق له تفصيل د سیمه نظم خبريال طارق اورک ځای راکوي
په قبایلی سیمه کورمه ایجنسی کې د فرقه ایزه شخړو له امله بې کوره شوې د بالشخیل سیمې متاثرین وایي چې دوه کاله وشول چې په سیمه کې مری لازنامه عملي شوې ده خو د دې باوجود تر اوسه د دوی واپسي خپلو کورونو ته ونه شوله متاثرینو په خبره چې شپږ کالونه زیات وخت کېږي چې شاوخوا درې سوه کورنۍ د خپلې سیمې نه بهر د کډوالۍ ژوند تېروي کبد خان په نامه د سیمې یو متاثره کس مشال لډیو ته وایي چې حکومت دې زر تر زره دوی خپلو کورونو ته واپس کړي ځکه چې په دې ژوند کې دوی سختنګ شوي دي
څوک ساتین کې دي څوک پرکرین کې دي څوک وځي کې دي څوک بل ځای کې کرے په دې یو دي هغه خرڅه وسه شتون دي غریبونه وسه پوری متنخي ما ملو دي نه تر خوراکي مواد ملو دي نمبر شي ملو دي
واضح دي چې په 2003 کال کې شیاستونی مشرانو ترمن د مری په سیمه یو لوزنامه تر سره شو چې پکې یو شیک د جنگونو په وجه د بیکره شو خلکو بیا بدکاری ده په 2003 کال کې دغه لوزنامه د ملکی دورسته بیکره شو خلکو واپسی په سلسله واره توګه شروع شو خو د سیمه یو بلکاس او مشر ګل وزیر وای چې دې نه پوهی چې تر اوسه د دوی واپسی ولې نه شوله
مری مېدی کې دا غدي چې تاکو مستو خلکو خپل ته لوک دی چې چا چې د حکومت دی لکه اوس مرغۍ چې ناشو په مستو شور کې شوې غ خپل ته لوک دی ګره کبه دې سم موضوع ته لیلی وي بیا د حکومت وی چې تاسو متمر شوی دی باندې ما ځونو نستړه و
د کور ایجنسی تنظیم مشه چارواکي ریاض مسعود مشال لډوی ته ویل چې په سیمه کې ځنی داسې مسلې شته چې د هغوی له وجې د بالشخیلو متاثرینو واپسی ځنډول شوې ده د قدرتي آفتونو سره د مبارزه د قبایلي ادارې چاري تر مخه په کور ایجنسی کې د فرقایز د شخړو له امله شاوخوا 2000 کورنۍ بې کوره شوې دي، چې پکې زیاتره کورنۍ لا هم کډواله ژوند په تیرولو مجبوره دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، کورم ایجنسی.
د مشال ریډیو د خبرونو په دې غړی کې نیمایي ته رسیدلی یو. 12:30 شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زاورو.
په پاکستان کې د خبریالانو تنظیمونو لخوا په سینیئر خبریال حمد میر د حملې پر ضد احتجاجي مظاهرې روانې دي. پرون په کوئټه، پېښور، اسلام آباد او د کراچۍ په ګډون د هېواد په لویو ښارونو کې هم خبریالانو احتجاجي مظاهرې وکړې او د حکومت نه د سیموارو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې به د بجلی پیدا کولو لپاره بندونه جوړوي او د احتساب عمل به پیلوي. نوموړي پرون په سوات کې ویجل سیتا د وینا پر مهال وویل چې د بداغه مالی مرستو پښتنه هم کوي. کمی چې د پوځي عملیاتو پر مهال د سوات بې کوره شوو خلکو لپاره اعلان شوي او بیا کډوالو ته نوي ورکړل شوي. د افغانستان د فریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي په کیسار ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال یې شاوخوا 1.5 وسلوالو ته مرجوب لاړولې. دا د فریاب ولایت امنیه قمندانې ویان مسعود یعقوبی پرون مشال لیډیو ته ویلي چې وسلوالو د ځینو هغو کلو نه ایستل شوي دي چې د هغوی په کنټرول کې وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه لاس نه دی ویلي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیشن لخوا د ولسمشر د انتخاباتو په جزئي نتایجو کې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر عبدالله عبدالله دا وخت تر ټولو مخکې دی. د دې کمیشن مشر یوسف نورستانی پرون خبریالانو ته ویلي چې اعلان شوي جزئي نتیجې ټولې پاکې رایې دي. نړیوال څارونکي وایي د شام د حکومت د کیمیایي وسلو توکي خوښه 80% له دغه هېواد لرې کړل شوي او یا لامین جوړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کیمیایي وسلو د مخنیوي سازمان د ګډمیشن په اعلامیه کې راغلي چې دغه پرمختګ به د جون میاشتې دغه ټاکلي وخت له پوره کېدو سره مرسته وکړي چې د شام د حکومت لخوا د کیمیایي وسلو د پروګرام د لامین جوړولو لپاره ټاکل شوی. او ایران وایي دغه هېواد د اټومي پروګرام په اړه به په لوړه سطح د نړیوالو څیړونکو د خبرو بل پړاو راتلونکي میاشت په نیویارک کې ترسره شي. د ایران یو سرکاري خبري اجنس د هېواد د اټومي مذاکراتو لوړ پوړي استاذ عباس عرقچی له خولې لیکلي چې دغه خبرې به د ملګرو ملتونو د مای د میاشتې دغه کانفرنس په څنډه کې کیږي چې د اټومي وسلو د نه خپرولو د تړون لپاره جوړیږي.
دا و انیس اجمل چې د مشال ریډیو خبرونه کې درته د دې غړې په نیمای کې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورونې ورسپانو کوم موضوعاتو تخپل اداریو کې کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله یې مهم ټکی راغون کړی او تاسو ته وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د تیر خالی په ورځ په کاکول کې 1.9 پی ایم ای لانګ کورس پاسنګ آؤٹ پریډ په موقع خپل خطاب کې وویل چې د ملک دفاع مضبوط او جوړولو لپاره به حکومت فوج ته ټول ممکنه وسایل ورکوي او مستحکم معیشت او ترهګرۍ خاتمې نه په غیر د ملک دفاع مضبوط او جوړول ناممکن دي. ادارې لیکي چې دې کې څه شک نشته چې ملک دننه او ملک نه بهر په هر مشکل وخت کې پاکستان فوج خپل فرض په ښه توګه ادا کړی دی. په افغانستان کې د روسیې غل او د امریکای او ناتو فوجونو د حمله وروسته پاکستان لپاره چکم خطرات او چیلنجونه پیدا شوه نو پاکستان فوج په بهادرۍ سره مقابله وکړه. ادارې لیکي چې نن په داخلي توګه ملک ته کوم مشکلات او خطرات او چیلنجونو سره مخ دي نو فوج په خډول مقابله کوي او ترهګری خورونکې یو ګروپ هم په خپل مقصد کې کامیابی دوته نه پریږدي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په حامد میر د تیر خالی په مازیګر ځانوجون کې حمله اصل کې د صحافت په ازادۍ او په بنیادي حقوقو حمله ده او د لین وړاندې حامد میر خپل اورور عامر میر خپل خپلوانو ملګرو او د ټي وي انتظامیه ته ویلو چې دوی د وژلو کوشش روان دي او کدا سی وکړي شو نو زموار به د ملک د ټولو لوی استخباراتي اداره آی اس آی او د دې مشر ظهیر الاسلام وی. ادارې لیکي چې ترڅو قومي سلامتۍ لپاره د فوز آی اس آی او د ملک د نورو استخباراتي ادارو د خدماتو تعلق دي نو یقینا چې هغه ډیر زیات دي. خدا سيخکاری چې استخباراتي ادارو کې منفي سوچ لرونکي ځنې خلک د بنیادي انساني حقوقو خلاف ورزي کوي او حامد میر یو با خبره صحافی دی د هغوی لخوا د آی اس آی په حق له داسې ویل د مسترد کې دوه وړ نه دی نو حکومت له پکار دی چې وخت دی ضایع نه کړي او په نوموړي شوی حمله دی زر تر زره پلټنې وکړي او حقایق دی اولس په وړاندې راوړي. ادارې لیکي چې د ملک د انتهایی اهم ادارې په بدنامۍ هر پاکستانی ته افسوس دی خو د ملک وګړو په ضد دا قسمه پیخه کې د ملک د اهم ادارې نوم راتل ډیر د افسوس وړ مقام دی او که واقعي زمونږ په استخباراتي ادارو کې داسې خلک موجود وي چې غیر آئینی کارونه کوي نو بے نقابه دکړی شي او ورته دي سخت سزا ورکړی شي. اداریه په اخیره کې لیکي چې حامد میر خپل وجن په حق لا نه صرف په آی ایس آی بلکې د هغه په مشر ظهیر الاسلام هم الزام لګولې دي. نو سوال دا پیدا کیږي که آی ایس آی مشر په دې چوکۍ ناست وي نو آیا غیر جانبدار پلټنې به ممکن شي؟ که بلوچستان کې د اجتماعي قبرونو خبره وي، که د بې درکه کسانو معامله وي، او که په صحافیانو د حملو خبره وي، په ټولو کې د آی ایس آی نوم راځي، نو دا ډیره د تکلیف او افسوس خبره ده چې ملکی سلامتی ذمہوار دا استخباراتی ادارې د خپل ملک خلکو په ضد دا قسمه کارونو کې ککړ دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان روزپانا لیکي په پا پاکستان کې د دینی مدرسو چلوونکي د مدرسو نظام تعلیم کې د اصلاحاتو سخت مخالف دي، ځکه چې د دې نظام په وسیله دوی سیاسي، اخلاقي او مالی ګټې ترلاسه کول غواړي. بلخوا د نېشنل روزپانا لیکي په افغانستان کې دوه خبر مختګونه شوې ولدا چې نړۍ په دې پویا شوې چې دا هیواد د ایشیا د سیاست ممکنه محور دی، او دویم دا چې افغانستان ډیر زیات مدني وسایل لري. د دواړو مقالو غټ ټکی د اسرار عالم مومن نارو.
د پاکستان دن رسپانه لیکي په دې هواد کې د مدرسو چلوونکي د مدرسو په تعلیمي نظام کې د اصلاحاتو د خبرو په اړه ډیر حساس دي. یو حکومت هم تر دې دمه د مدرسو په چارو کې په فعال توګه مداخله نه ده کړې، او دغه رنګ د دې کنټرول تل د مولیانو په لاس کې پاتې شوی، او اوس هم دوی د حکومت لخوا د مدرسو په اړه هر قسمه بیان ته د شک په سترګه ګوري. ډیره د حیرانتیا خبره دا ده چې د ترګري او بدمنۍ ستونزې زیاتره د یو څو مسلکونو مدرسو پورې تړل کیږي، خو چې کله حکومت د مدرسو په تعلیم یا نظام کې د اصلاحاتو خبر کوي نو ټولې مذهبي مدرسې یو موټی شي او خپل منځي اختلافات یو خواته کیږي. د مقالکون کې په خبره دا ځکه چې د دینی مدرسو چلوونکي غواړي چې د نظام په وسیله سیاسي، اخلاقي او مالی ملاتړ ترلاسه کړي چې دارنګ د ملک په واک کې خپل ونډه ولري. په مقاله کې راغلي دي حکومت دا مهال لوی مشکل سره مخامخ دی. حکومت لرا ځان په دې په کول پکار دی چې د مدرسو اصلاحات او له مدرسو سره تړلې امنیتی خطرې جلا جلا موضوعات دي. که د مدرسو په نظام کې اصلاحات مشکل کار دی نو د کورنو چارو وزارت، قانون نافذ کوونکي ادارې او د ترګري د مخنیوي قومي اداره کولای شي چې د دغه دینی مدرسو سره د تړلو امنیتی ستونزو د مخنیوي لپاره مؤثره نظام جوړ کړي. بلخوا د نېشنل ورځپاڼه لیکي کېدای شي چې د افغانستان مستقبل دومره زلاندوی چې چا به یې سوچ هم نوی کړي. په دې وروستیو انتخاباتو کې یو شمېر خلک د خپل مستقبل د بدلولو په خاطر رای اچولو ته راوتي وو. د دې سربېره په افغانستان کې زیاتره ځوانان دي چې غواړي د ناآرامۍ باقیات له منځه یوسي او داسې قام جوړ کړي چې هغه خپل وګړو ته امنیت، موقع او ښېګړه ورکړي. افغان ولسمشر احمد کرزی په داسې وخت کې د مختلفو نسلونو خلکو د رایوځه کولو لپاره ډیر کار کړی چې ملک یې د ترګرو لخوا د خطرو سره مخامخ وو. همدغه کار په افغانستان کې د راتلونکي بدلون لپاره یو ښه بنیاد دی. په افغانستان کې دوه ښه پرمختګونه شوي دي. لومبې دا چې نړیوال طاقتونه اوس پر دې پوهیږي چې افغانستان د ایشیا د سیاست ممکنه محور دی. دویم پرمختګ د دې خبرې منل دي چې افغانستان ډیر زیات قدرتي وسایل لري. همداراز کچېری په خطوګه د افغانستان قدرتي وسایل وکړول شي نو دا هیواد په نړۍ کې د مدنیاتو یو مهم مرکز ګرځېدای شي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
مشال ریډیو ته غوږی. افغانستان کې د تیرو لسمشریزو انتخاباتو د خواوشا نیمو رای نتیجې پرون اعلان شوې. لمخه یې لسمشریز امیدوار عبدالله عبدالله اول نمبر او اشرف غنی دویم نمبر راغلی دی. البته حتمی نتیجې به د ټولو رایو د نتیجو د اعلان نه پس مخې ته راځي. تفصیل د کابل نظم همکار رحمت الله افغان راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دا د ټولو رای نه څلوېخ اشاریه شپږو فیصد رای دي چې 3,405,509 لاس رای کیږي. د دې کمیسیون مشر یوسف نورستانی د یک شنبه په ورځ ناوخته په یو خبري ناسته کې وویل اعلان شوی قسمی نتایج ټولې پاکې رای دي. ښاغلی نورستانی وویل عبدالله عبدالله د 4,4% رای په خپلولو سره لومړی مقام اشرف غنی احمدزی د 3.2% رای په ترلاسه کولو سره دویم مقام ګټي. ګټلی.
عبدالله عبدالله تر ټولو زیات یعنی 4.4%، اشرف غنی احمد زی 3.2%، زلمی رسول 10.4%، عبدالرب رسول سیاف 5%، قطب الدین هلال 2.5%، محمد شفیق ګل آغا شیرزی 1.6%، داود سلطان زوی 0.15%، او هدایت امین ارسلا 0.2% رای خپل کړی دي. ښاغلی نورستانی ویل چې دا د ټولو رایو 9.6% رای چې 3,4,5,9,910 رای کیږي دوی شمیرلی او ټولې پاکې رای دي.
ښاغلی نورستانی وویل اعلان شوي قسمي پایلې د 10,101 محلونو رای دي چې په ټولو ولایتونو پورې اړه لري. هغه زیاته کړه د هغو 1,4,6 محلونو رایې چې شکی اداور باندې کېدله تفتیش ته تللي او د 6,6 محلونو رایې له سره شمېرل کېږي. یوسف نورستانی وویل چې ډېر ژر به د قسمي نتایجو یو بله فیصدی هم اعلان کړي چې اوس ورباندې کار روان ده، خو هغه یې دقیق وخت په ګوته نه کړ. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې لا پخوانی تقسیم اوقات سره سم به د انتخاباتو لومړني نتایج د 14 او اخیری نتایج به یې د 14 اعلان کړي. د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ هم د 6 ولایتونو 10% قسمي نتایج اعلان شوي وو چې هغه هم د وروستیو قسمي پایلو کې شامل دي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږې هم د افغانستان په اړه یو بل ریپورت ته ورځو. پرونه وخته په خوست کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالینو د یوې ناستې په ترڅ کې د افغان حکومت، ملګرو ملتونو او نور نړیوالو سازمانونو نه په کلکه غوښتنه کړې چې په ایران کې د افغانانو د پانسۍ کولو لړۍ د ودرولو او په یاد هیواد کې هغه افغانانو ته چې د بیلابیلو جرمونو په تور کې نیول کېږي د ځان د سپیناوي او مقدمو لاړه لپاره د مدافع وکیلانو حق د ورکولو لپاره کوشش وکړي شي. تفصیل د نجیب الله الخیل په دې رپورت کې اورو.
د نوموړي غونډې ګډونوالو ویل چې د ایران حکومت تل په خپل هیواد کې د میشتو افغان مهاجرینو او هلته د جنایي جرمونو په تور د نیول شوو کسانو سره ظالمانه چلند کړی، د دوی د ژوند او حق پروایې نه ده ساتلي او د بېوزله افغانانو په ځورونو سره یې خپل نړیوال تعهدات تر پښو لاندې کړي او د ښه ګاونډیتوب اثر یې له پامه غورځولی دی. ایران حکومت په اصفهان کې 4 افغانان د حمل په 6 نېټه د مخدره موادو د قاچاق په جرم اعدام کړل. افغان حکومت مخکې هم په بیا ایرانی حکومت غوښتي و چې په اعدام د محکومو افغان زندانیانو سزا دی عمر بند تر ټیټه کی، خو بیا هم افغان زندانیان اعدام شوی دی. د خوست د علماو شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی ویل ایران د ګاونډیتوب د پاللو پر ځای خپل هیواد کې پر افغانانو ملنډې وهي، کله په یخ ژمه کې د خپلې خاورې شړي او کله هم په یو او بل نوم اعداموي.
کله په اور کې مچرو کوسي، کله خمړه کې مونږ دایې کچرته د اسلامي دولت او اسلام ته احترام لري. مونږ د جدي د غوښتنه کوو کچرته د احترام نه لري مونږ ته نو کېدای شي دا وکه به دغه څه د سرنوي په ډیر باد وي.
د مدني ټولنې فعال بوستان ولیزی ویل چې ایران په هم افغانانو سره ورته چلند کړی او پرته له دې چې د دوی حقونه په پام کې ونیول شي یا لږ تر لږه د مدافع وکیل حق ولري په اعدام محکومیږي.
د افغان دولت، د افغان پارلمان او د افغانستان د خارجه وزارت څخه موږ دا غوښتنه هم کوو چې دغه مسله دغسې خاموشه پرېږنه دي، وایي چېړي له ایران سفارت سره یې وڅېړي او د ایران دولت سره یې وڅېړي تر څو په آینده کې دغسې عملونه بېرته تکرار نه شي.
د یادې غونډې په وروستۍ برخه کې د مدني ټولنې د فعالانو لخوا 1 مادي پریکړه لیک صادر شو چې په هغه کې د افغانانو وروستي اعدامونه چې په ایران کې ترسره شول په سختو ټکو کې غندل شوي او د افغان حکومت، ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو څخه پکې غوښتنه شوې چې د خپل نفوذ او تاثیر نه په استفادې نوموړی حکومت دې ته اړ کړي چې د افغانانو د اعدامولو روان بهیر ودروي او تر دې زیات افغانان په رواني او جسماني لحاظ ونه ځوروي.
ایران حکومت د افغانانو د پرله پسې غوښتنو باوجود هم په ډېر ظالمانه توګه په یوه او بله پلمه پرته له دې چې په هغه هیواد کې د دوی بشري حقونو او د یو تورن کس قضایي حقونو ته پام وکړي افغانان په اعدام محکوموي او غواړي د افغانانو په بې مسؤولانه وژنو سره نور خلک د قانون د اجراتو څخه وډر کړي چې دا عمل د انسانیت په قاموس کې نه ځای لري او نه به افغانان دوی ته چوپه خوله پاتې شي.
د یادونه ورده په خو هم پیران کې د مخدره موادو د قاچاق په تور د لزګونو افغانانو د اعدام راپورونه ورکړل شوی دي. اعدام شوی افغانان د افغانستان د هرات، نیمروز، تخار او یو شمېر نور سیمو اوسیدونکي خودل شوی دي. نجیب الله الخیل، مشال رادیو، خوست.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
دا دا مشال ریڈیو خبرونی دی گلوبل ویب پوسټ ویب پاڼه لیکي د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو سامانونو ایستلو عمل یو ګرانه او لوی منصوبه ده چې د روان کال تر پای به سرته رسول کیږي. دا د یو هیواد نه د جنگي سامانونو او عسکرو ویستلو تر ټولو لوی منصوبه ده. د دې لیکنې مهمې برخې د فرخنده اسد نورو.
گلوبل پوسټ ویب پاڼه په خپل یو رپورت کې وایي د افغانستان ولس ته نوی ولسمشر په انتظار دی. دغه انتخابات اپریل په 15 نیټه ترسره شول. په روان کال کې په دغه هیواد کې یو شمېر مهم کارونه روان دي چې یو پکې تر دسمبر پای پورې د نړیوالو عسکرو وتل هم شامل دي. په دغه هیواد کې امریکایي، نیټو او ایساف ګڼ شمېر ځواکونه او د دوی جنگي سامانونه پراته دي چې د دغه ټولو ویستل یوه لویا پروژه ده چې تر اوسه د جنگي سامانونو او عسکرو د یو هیواد د ویستلو دا یو ټولو لویه منصوبه ده کومه چې د روان کال تر پای پورې باید سرته ورسول شي. په دې عمل کې لومړی په زرګونه هغه نړیوال عسکر دي چې دغه هیواد به خپلو ملکونو ته د یوې اوږدې مودې وروسته ستنېږي. دا وخت یو 50,000 او یو سل د ایساف عسکر دي چې د 8 هیوادونو سره تعلق لري. په 2011 کال کې دغه شمېره 1,60,000 وه. دا وخت په دې کې 15 داسې هیوادونه دي چې تر ټولو زیات عسکر په افغانستان کې لري. لومړی امریکا دا چې 3,500 عسکر لري، برتانیا 15,200، جرمني 2,013، اټلی 2,019، اردن 1,068 او رومانیا 1,021 عسکر لري. په دویم نمبر په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو اډې بندول او د دغو واک افغان عسکرو ته د سپارلو کار دی. په دغه هیواد کې وړاندې 8,500 داسې اډې وي چې د نړیوالو عسکرو د استعمال لاندې وي. اوس دغه شمېره نوي ته راکوزه شوې ده. ایساف وایي دوی د دغه اډو د خالي کولو کار پیل کړی. د دغو نه سامانونه، ټینکونه، درنې وسلې یا خو به نړیوالو هیوادونو ته بیرته لیږل کیږي، څه به افغان ځواکونو ته ورکول کیږي، څه به په ګاونډي هیوادونو خرڅول کیږي او څه به ناکاره کولی شي. دریم دا چې هر یو هیواد به خپل ګاډي او سامانونه په خپلو هیوادونو ته استوي. په دې عمل کې بل مهم پړاو د لارو استعمال دی چې د کومو لارو له امله به دغه سامانونه له افغانستانه ویستل کیږي. د دې کار لپاره سمندري، هوایی او ځمکني ټولې لارې استعمالېدای شي او زیات امکان دی د ګاونډي هیوادونو سمندري لارې د دې کار لپاره استعمال شي. گلوبل پوسټ لیکي جنوبي اړخ ته د پاکستان کراچۍ ښار د دې کار لپاره استعمالېدای شي. امریکا افغانستان ته د خپلو سامانونو 20% برخه هم د کراچۍ لخوا لیږلي، که څه هم په دغه لاره خطرې شته او پاکستان په 300 وارې دغه لاره بند کړې هم ده، خو په اقتصادي لحاظ دا تر ټولو ښه پریوزي. بله لار یې شمال اړخ ته راځي او په دغه صورت کې د نړیوالو هیوادونو جنگي سامانونه د قرغیزستان، تاجکستان، کازاکستان، ازبکستان، ترکمنستان او روس لخوا لیږل کېدای شي. څه سامانونه په هوایي لارو هم نیخ په نیغه خپلو هیوادونو ته استول کېدای شي. دا تر ټولو تیزه او هم تر ټولو ګرانه لاره ده. په دې ټول عمل کې یوه مسله د امریکا او افغان حکومت ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک هم شامل دی، ځکه چې دا لا نه ده معلومه څه نړیوال عسکر به په دغه هیواد کې پاتې شي او کنه ټول به ویستل کېږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چوارد بیشک چوارد دیر سخت را بانی تیرم یا هر چکی دیر
سخت را
مکنل مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې ولې، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونې دی. ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي چې د پاکستان مرکزی حکومت ته پکار دی چې د تحفظ پاکستان قانون د لارې امنیتي ځواکونو ته بې مثاله اختیارات ورکولو پر ځای داسې ګامونه پورته کړي چې د ولس د انساني حقوقو سرغړونه ونه شي. ورسپانه تحفظ پاکستان قانون په اړه اداري خبره کړې ده چې غټ ټکی درته زموږ همکار ګلې حاضر وړاندې کوي.
ڈیلی ٹائمز ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې تحفظ پاکستان قانون کې امنیتی سرتیرو سره د اختیار بوي چې بغیر له وارنټ د چا کور ته ننوتلی شي، مشکوک کس په ځای وشتلی شي، په حراست کې د تشدد کولو وروسته د یو کس خلاف ثبوتونه او د جرم منلو بیان جمع کولی شي. د دې ترڅنګ امنیتی ادارې پرته له د یو کس د بنیادی حقوقو په حراست کې اخستې شي. ورسپانه دا پوښتنه راپورته کوي چې څوک به د خلکو بنیادی حقوقو ساتنه وکړي، ځکه چې پولیس له مخکې نه خلک ځپوي. امنیتی ادارې هم دغه شان کارونه کوي. په ادارې کې د یو غیر سرکاري ادارې شارپ شمیرو په اړه راغلي چې په 2012 کال کې 141 کسان د پولیس په مقابلو کې وژل شوي ول او د 9000 نه زیاتو کسانو باندې پولیس تشدد کړي او دا ټول کیسونه موجود دي. د بشرو حقوقو ادارې د رپورټ تر مخه د تشدد طریقې ډېرې خطرناکې وي. د دې ترڅنګ په ادارې کې د ایشین بشري حقوقو کمیشن رپورټ حواله ورکړل شوی چې په پاکستان کې 14 سبب پولیس تاڼې دي او هر ورځ یو کس په دغه تاڼو کې د تشدد ښکار کیږي. همدارنګه د کړکېچ نړیوال ادارې د 2003 کال په رپورټ کې ویلي چې پولیس د جرمونو د مخنیوي اهلیت نه لري. ادارې زیاتوي چې دغه حقایقو ته په کتو سره یو خبره نور هم واضح کیږي چې امنیتي سرتیرو ته نور اختیار ورکولو سره به د پاکستان ولس له نورو خطرونو سره مخ شي. د پاکستان حکومت په دې اندې چې طالبانو سره د جنگ په حال کې دي، نو په دې حالاتو کې غیر معمولي ګامونه پورته کولو ضرورت دی. ډیلی ټایمز ورسپانه په اداریه کې دي چې حکومت له غیر معمولي ګامونو کې دا خبره په پام کې نیول پکار ده چې د دښمن طاقت محدود کړي.
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړي ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوګي ایکسپریس ټریون ورسپانه خپلې وایداریا کلیکی د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو ته د پولیو د کارکونکو تنخواګانې زیاتول او په وخت ورکول پکار دي. اداریا لیکي د پولیو ناروغي او ستاسو دښمنانو په هغه فهرست کې شامل کړی شوی د کومې پرځت چې د پاکستان پوز جګړه کوي. د دې ادارې نور تفصيل د انیس اجمل نامرو.
ایکسپریس ٹریبیون اسپانا پخپلې یو اداریه کې لیکي چې د پاکستان حکومت دی د پولیو پر ضد ساسکي ورکوونکو کارکونکو ته په وخت پیسې ورکړي او دا غي د ورځې په مناسبت سره تنخواه دې زیاته کړي. اداریه لیکي د هیواد په اکثرو برخو کې د پولیو کارکونکو ته 2500 روپۍ د ورځې ورکول کیږي چې ورته په فوري توګه د بدلون او دغه معاملې د جاج اغېستلو ضرورت دی. اداریه لیکي په پاکستان کې د پولیو ناروغي ډیره په تیزی سره خوريږي او پاکستان په نړۍ کې هیواد دی چرته چې د پولیو وایرس تر ټولو یاته په پاکستان کې اوس پوز هم د پولیو پر ضد په کمپاین کې برخه اخلي چې د ادارې تر مخه د ناروغي یو لسیزه مخکې لمین سوړل پکار و. په پاکستان کې د روان کال په لومړي او دریو میاشتو کې د پولیو د ناروغانو سلور سلوخت کې سونه ریپورت شوې دي چې پکې تر ټولو زیات په قبایلی سیمو کې دي. په 18 اپریل په جی ایچ کیو پینډې کې د صحت د نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او د خیبر پختونخوا وفاق فاټا او د پوزي چارواکو ترمنځ ملاقات شوی و چې ښکاری دوی یو جامع نقطه نظر خپل کړی دی. اداریه لیکي دا غونډه د شرمندګۍ پر اساس جوړه شوې وه چې ممکنه ده د پولیو د وایرس له بچې په پاکستانیانو د نورو هیوادونو لخوا سفري بندیزونه ولګول شي. اداریه لیکي دې ته پام کول پکار و چې لومړی د وړاندې نه رامخته شوې مسلې هوارې کړل شي او بیا د کامی وقار سمول دویمه معامله ساتل پکار و. اداریه لیکي د پولیو ناروغي هم اوس د دښمنانو په اغه فهرست کې شامل کړل شوې ده د کومې پر ضد چې د پاکستان پوز جګړه کوي. په پاکستان کې به د پولیو راتلونکي مهم په 8 اپریل پیلېږي او پوز ویلي دي چې ژمن دي چې دوی به کارکونکو ته د امنیت په لړ کې سم او بهتره ماحول ورکړي. خو دا امنیت به کور په کور ګرځېدونکي یو یو کارکونکي لپاره ځانګړي نوي اداري لکی د پولیو پرځت په مهم کې کور په کور ګرځیدونکو کارکونکو ته مرشوب لا وخت ده. نو د دې کمپاین د موثره جوړول لپاره تجویز شوی ګامونه د حیرانتیا وړ دي. اداري په خره کې لیکي وفاقي او صوبایي حکومتونو لا د پولیو د کارکونکو تنخواګانې زیاتولو په وخت ورکول پکار دي. که په پاکستان کې پوسټ په وخت تنخواګانې ورکول کېدای شي نو بیا د پولیو سیټ کارکونکو ته ولې نشي ورکول کېدای؟
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی دا خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدلی شئ. یوازې په پښتو ژبه دا خبرونه کې تاسو د ریډیو نه علاوه انټرنیټ ته لاسرسی لرئ. نو په انټرنیټ په پاته مشال ریډیو .com یې هم اوریدلی شئ. د شوقدر ضلع چارسدې شوقدر سیمه ده چرته چې چرچ کې یاد عیسایانو عبادت خانه کې عیسایانو پرون د ایسټر یاد عیسائی ورولۍ اختر منځل شوې ده. په دغه موقع عیسایانو د انسانیت د تحفظ لپاره دواګانې کړې دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکځي په دغه حواله تاسو لپاره نور تفصیل دی ریپورت کې لري.
د عیسائی ورورولۍ شو قدر لړخه د ایسټر یا د عیسایانو د اختر په مخه د انسانانو د تحفظ او د اتفاق لپاره خصوصي دعا وشوه. د شو قدر په چرچ یا د عیسایانو په عبادت خانه کې له سهاره عیسائی زنانه او نارینه راغلي او په خپل مذهبي عبادت کې مصروف وو. په دې موقع د اخیرنۍ دعا ټکی ناصرګل چې د محمود ایجنسی او د خیبر ایجنسی لپاره پادری دی داسې وویل:
او خدایا، په دې ملک کې چې کوم دهشت گردی راغلی دا یو عذاب شروع شوی دی. ته د دې مخنیوي کولی شي ځکه چې د ټول کائنات خالق او مالک امتی او په دې ملک کې امن راولا. د دې ملک اوسیدونکي چې هغه کم قبیلې سره کم قوم سره تعلق لري، خدایا ته دا غوی حفاظت وکې. آمین.
او څنګه چې د مسلمانانو په اخترونو کې خواږه خواږه خوراکونه تیارول شي نو عیسایان داسې خوشحالي نه څنګه لمانځي؟ د شوقدر د عبادت خانی پادری پترس مسی وای:
پروګرامونه لکه جرګم پکی، الوام پکی او منجیم پکی د ارسی، ولې چې مونږ د پښتنو کلچر دی، مونږ هم پښتانی یو کنه. ټیک ده، په مذهب کې به پرښتاد هو، مګر دا دي چې دا کلچر په پروګرام لکه ساروی دغه کوي. ټیک ده، چرګان دی، الوا دا کمبین پروګرام دی.
ولې په دې موقع دوی مشال رډیو ته خپل سو ستونزې هم وویلې؟
چودري شمعون مسی خبرې کوم. مسی بلادر اله اکلیتی کونسلر لا ایم پی لم موټونر ورکې، ایم ان ال مل موټونر ورکې، بیا هم شیر پاوله ورکې. زمون څوک تپوس نه کوي او زمون دغه درې شیزونه پکار دی. ادیرم پکار دی جی، او یو کالونیم پکار ده، او یو مسکول پکار دی جی، د میشن سکولم پکار دی جی.
د عیسائی ورولۍ دغه تنان یو بل ته ورترغاړي وتل او د عیسایانو د اختر یا ایسټر مبارکۍ ورته ورکړې. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
پٹی دی غ